Radio Azadi.
السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته خره غلې د سات ډیره برخه تاله او ټال ته ځانګړي شوې. خو په سر کې په مخکې د سات خبرونه ته له ایران د اخراجیدونکو کډوالو لاسنیوي ته د سیمې عامو خلکو هم وردانګلي او تر خپل واسې مرستې ورسره کوي. فرانس پرېس لیکري دا مرسته چې خوراکي او نور اړین مواد پکې دي تر ډیره د هغو افغانانو لخوا برابرې شوې چې په اروپای او هیوادونو او امریکا کې اوسېږي. د روان میلادي کال په پیل راهیسې 1.8 میلیون افغانان له ایران راغلي چې یو شمېر په خپل خوښه او ګڼ شمېر نور په زور ایستل شوي. نړیوالې موسسې هم د راستنو شوو کډوالو لاسنیوای کوي. خو فرانس پرېس ویلي دا بنسټونه په لویه کچه د بودیجې له کمښت سره مخامخ دي. د طالبانو حکومت هم په ځلونو له نړیوالو موسسو غوښتي چې د خیر ښېګڼې چارې پراخه کړي. دوه ورځې وړاندې د کرکټ وټلي ستوري محمد نبی هم ایران راغلو کسانو سره 1 میلیون افغانۍ نقدي مرسته وکړه. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي په کابل او یو بل ولایت کې لږ تر لږه خبریالان او رسنیز فعالان نیول شوي دي. دغه مرکز پرون ته یو خبر پاڼې کې د خبریالانو د نیولو پر تازه لړۍ د اندېښنې د څرګندولو په ترڅ کې د طالبانو له حکومت غوښتي چې د خبریالانو او رسنیزو فعالانو اساسي حقونه او ازادیو ته درناوی وکړي. د افغانستان د خبریالانو د مرکز په وینا په وروستیو درېونیو کې د امر بالمعروف وزارت د محتسبانو او د استخباراتو لوري په کابل او یو بل ولایت کې د خبریالانو نیول شوي او وسایل ضبط شوي دي. امریکایي چارواکي وایي د نیویارک په منهاتن سیمه کې د ډزو له کبله د یو پولیس په ګډون 4 تنه وژل شوي. پیښه پرون دوشنبه د نړۍ د پانګونې د یو لوی شرکت په اسمانڅه کې ودانۍ کې رامنځته شوي. ویل کېږي چې بریدګر د یو بل تن تر ټپ کې دوه وروسته ځان هم وژلې دی. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د نیویارک د پولیسو په حواله حمله کوونکی وویشت کلان شین تامورا یاد کړی چې د لاس ویګاس اوسیدونکی و. برید کوونکی د رواني ناروغیو شالید لري خو میرمنې ویلي چې د برید انګیزه یې لا معلومه نه ده. پولیسو د پیښې په اړه پلټنې پیل کړي. پولیسو دا هم ویلي چې بریدګر په خپل موټر کې لاس ویګاس نیویارک ته راغلی و. په پیښه کې د هغو دوه پولیسو له ډلې چې په دنده بوختو یو تن وژل شوی. وژل شوی پولیس شپږ دیرش کلن د دارالاسلام یاد شوی چې په خټه بنګلادیشی دی. او د هند کورنیو چارو وزیر امیت شاه وایي هغه درې ترهګری وژلي چې په 13 اپریل میاشت کې په جمو او کشمیر کې پر سیلانیانو برید کړی و. هغه برید کې شپږ وستنه وژل شول چې وروسته د هند او پاکستان ترمنځ 4 ورځنۍ پوځي شخړه هم رامنځته کړه. هغه مهال هندي چارواکو بریدګر پاکستانیت بابللی و چې په وینا یې د اسلام آباد په ملاتړ د کشمیر په پهلګام سیمه کې د خونړۍ برید کړی دی. پاکستانی اسلام پاله ډلو په دغه برید کې لاس لرل رد کړي. دا له 2008 کال راهیسې پر ملکیانو تر ټولو خونړۍ برید بلل شوی دی.
تال او تال
پیغامونه، خبری اتری، سیمه ایز دودونه او سندری.
د تال او تال ډیرو درنو اوریدونکو سلامونه نیکی هیلی چاری مو په خیر هیله مند یم. جوړ رو خوشحاله او صحت مند اوسئ. یو ځل بیا زه د نوي خبرونې سره تاسو ته هرکلی کوم. خبرونې ته هیله مند یم چې په نننۍ خبرونې کې تر پایه له ما سره ملتیا ولرئ. تاسو د تال او تال خبرونې اوریدونکي یاستئ او په نننۍ خبرونې کې هم موږ سره یو درون با شخصیت ته میلمه دی. بلې هو درنو اوریدونکو دونکو زموږ نننۍ میلمه د ښاغلی یار محمد پردیس چې په افغانستان کې له ډیر وخته د لیکوالۍ په برخه کې، شاعرۍ په برخه کې او تر څنګ خبریالۍ په ډګر کې فعالیت لري او کار کړی دی. ډیره با تجربه شخصیت دی. راځو دوی سره مرکه کوو. د ژوند په اړه ډیر پوهیږو، دا چې چیرته ژوند کوي فعلاً او خبریالۍ لکه لرا پیل کړی دا او ترڅنګي شاعري څنګه پیل کړی، خولي زمزمه هم کوي.
پردې صاحب سلامونه، وختونه مو په خیر. خرغ لس خبرونه ته ډیره زیاته مننه چې خبرونه کې ما سره ملي یو وخت مو را کړی دی.
ډیر مننه دیماجان تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو تنو اوریدونکو ته خبرونه مینوال ته هیله ده چې تاسو ټول جوړ روغ اوسئ ژوند په خیر وي. مننه کوم چې خبرونه کې مو وخت راکړ.
ډیره مننه ستاسو د کور آباد چې په دې مصروف ژوند کې هم تاسو راځئ. مثلا مرکې ته موږ سره تاسو لبیک ویل تر څنګ تاسو وخت ورکوئ رسنیو ته او خپرونو ته او تر ټولو مهم افغانستان ته او اوریدونکو ته یو نړۍ مننه کوم.
همدغه ادبي خپرونې دي او همدغه فرهنګي فعالیتونه دي چې خلکو ته یو انګیزه ورکوي، خلکو ته شعور ورکوي، او بیا خصوصا په ادبي او فرهنګي برخه کې هغه لاسته راوړنې چې موږ لرو نو هغه همدغسې ستاسو غوندې د خلکو برکات دی چې بېرته فرهنګیانو ته، ادیبانو ته، لیکوالو ته فرصتونه ورکوي چې هغوی وغږېږي، هغوی خپل هغه احساس او هغه عاطفه او هغه تخلیق چې دوی له ځان سره لري هغه خلکو ته وړاندې کړي او نور خلک په دې پوهېږي چې هر ادبیات څه دي، ژورنالیزم څه دی، فرهنګي او ادبي کړۍ څه دي، شعر لیکل څه دي. نو دا ټول د راډیوګانو بیا خصوصا د دې بیان د ازادۍ د سرچینو برکت دی. نو له تاسو هم مننه دې برخه کې تاسو موږ سره یو په یو بیړه کې سپاره یاست.
نور څه خوم په هر حال خو زه تاسو د زمزمو ډیره سخت علاقه مند یم، یعنی د تاسو ټول د کار برخې خوند راکوي، خو د زمزمې څه کوي دا نو یو بل بیل خوند لري. ان شاء الله خبرونې کې به یو دوه کوچنی کوچنی غندې زمزمې به هم له تاسو ولرم. پردیس صاحب، د تاسو په اړه هر څوک پوهیږي، معلومات لري، تاسو شعرونه، کار مو، مسلک مو، هر څه واضح ده. غواړم اوریدونکي په دې پوه سي چې له کومه وخته، له کوم سن نه تاسو ډیر علاقه درلوده او دغه علاقه د برخې ته، شعر شاعري ته، لیکوالي ته، لکه خبریالي ته، له څه درنه پیدا سو؟ راډیو ما اوریدله، یعنی پخوا وختو کې، مختص وختو کې به راډیو او ټلویزیون خو په وروسته وختو کې پیدا سو، او یا هم کم داسې خوښېدل مو کتاب د شیانو سره ډیر علاقه درلوده؟
د سې دچې د سین په حساب خو وایم چې زما سین د اتل لسونه په پورته شوی وو چې زه دغه مهال د سې یو لارویانو سره د سې ډلګې سره مخ وم چې هغه شعرا او لیکوالو فرهنګیانو او خدای کړه وایم چې زما زګیدل د سې کورنۍ کې چې هغه ټول فرهنګي خلکو لکه د هیواد په کښې یو ډېر نوموتی شاعر شفیع الله بابرزی صاحب، زه د ده په کورنۍ کې پیدا یم. نو هغه خو ټولو ته جوته ده چې هغه د زمونږ د شعر د لیکلو یو ډېر رسا نوم دی بابرزی صاحب. نو زه د ده په کورنۍ کې، بیا د هیواد یو بل ډېر نوموتی د دې حماسي او انقلابي او ناتیه شعرونو یو ډېر لوی لیکوال منصف شلګزیوال صاحب په نوم، خدای دې یاد په خیر لري، الله دې هغه ته ډېر عمر ورکړي. سره د بابرزی صاحب، زه د هغه زما کاکا و، نو زه به بېخي د هغه په کورنۍ کښې پیدا. بابرزی صاحب مې شون ماما دی، غټه کښې کورنۍ یو، خو کاکا مې چې دی بیا بېخي د یو کال خلک یو. نو زه چې کله د دوی په کورنۍ پیدا شوم، نو ما به د دوی دغه زړې کتابچې به مې کتې، د دوی یو ډول کیسټې به وې چې پخوا به ناتیه کلامونه پکې ثبت کېده، هغه به مو ډېر اورېدل. بیا د بابرزی صاحب به ډېر کله دغه رومانتیکه شاعري کوله، خصوصا نغمې او منګل چې به ویلې وه، نو موږ به راډیو کښې د دوی دا سندرې اورېدې. بیا به مو د نورو ترونو ماماګانو پرتله باندې دوی ډېر خوښېده، که نه موږ وویل چې دا ډېر عاطفي خلک دي او رښتیا به ډېر عاطفي وو. نو ورو ورو بیا چې کله ښوونځي ته لاړو، نو دا زما غږ داسې لږو ډېر ښه وو، خلکو ته پته وسې د ده غږ ښه دی. نو بیا به زه هغه نن هغې کښې د مکتب کښې به زه د ترانې د ټیم غړی شوم، او ما سره دوه درې ملګري نور وو چې موږ به د شنبې تر پنجشنبې په هرې ورځ کښې به م بدله ترانه ویله. ورو ورو بیا کلي کښې چې به کومه مشاعره فرهنګي ناسته شوه، یا د کلي نه به لږ لرې یو بل کلي کښې وه، نو موږ به بلل کېدو، هغلته به مو خپل شعر و یا ترانه و یا ناد شریف به مو ولوست. دغسې دغه کړۍ زمونږ ده داسې ازاده شوه چې موږ هغه سیمه کښې چې کومې راډیوګانې وې دا به مو اورېدې، ادبي خپرونو ته به مو زنګونه وهل. نو ورو ورو هغه زنګونه داسې شو چې په هغه سیمه کښې وپېژندل شو چې یاره دا خلک ښه شعر لري یا ښه غږ لري، نو بیا به یې خپلو غونډو ته ناستو ته ور بللو. دا کړۍ دغسې ډېره اوچته شوه، ډېره شوه. بیا چې کله ما علاقه بیا د دې ځینه ادبیاتو سره پیدا شوه چې زه باید ادبیات ولولم، ځکه هلته شعر دی، هغلته د شعراو په هکله لیک لوست دی، هغلته فرهنګي ناستې دي ولاړې دي. نو ما بیا په کانکور کښې به همدا انتخاب وکړ، او بالاخره ادبیات وروسته کامیاب شوم، بیا میاش ادبیات لوسته. نو په هغه جریان کې بیا جلال آباد ښار کې دا ختیځ ادبي بهیر ډېر لوی بنسټ تزمنګړې شوارا ډېر خبریالان ډېر دوستان ورته ډېر څه زده کړي دي. نو هغه بیا زموږ دپاره یو ډېر لوی مکتب و، ډېر لوی درزي ځای و. هلته به په شعر کره کتنې، په نثر کره کتنې، مشاعرې، لوی غونډې، ناستې، فرهنګي لمانځنې، دا ټول به مو هلته کاوه. نو ډېر شیونو باندې سر خلاص شو او بالاخره له هغه وخت نو بس بیا دغه بیخی دسی پکی ونه خطو لکه دسلی خودان شو سی عمل تا بدا غزی نا خلق و راڈیوگانو تم بلونو مشایره ناس سی بی پخپل ایوی سیمیز راڈیو کی آغا ادبیخ پراونو بانده ورنه و تم آغا بیادس شما سی پینزش پا گو کارا تجربه میال تا تر لاس اکلا خپراونی شوی بیا مام دسی بسی ده هیوار پا کشو بیا او ایم سی چرت لوی وڑا غونده و مشایره بوانو بس بیا با دوستانو ملګرو و بللو. نو بس لا هغه ځای دغه بهیر شروع شو، شکر تر اوسه پورې پکې بیا اخته یو. نو شعر هم لیکو، ترنم هم کوو، فرهنګي مجالسو ته به هم تلو. بیا خو سره به سافر شو، نو اوس یوازې دغه آنلاین دنیا را پاتې ده او دلته خپل احساس شریکوو.
پر دې صاحب، تاسو د یو ساعت خپرونې پوښتنې ټولې په 15 دقیقو کې را خلاصې کړې. بالکل ډیر دې لنډ راتا پوښتنه دا دما په کورنیو کې ډیری وخت د موږ تاسو پلارونه او میندې کله ناکله د موږ د مسلک له هغه کوم څه چې موږ غواړو درس پکې ووایو هغه سره یو څه مخالفت کوي. آیا د تاسې په کورنۍ کې ماشاءالله شاعران، لیکوالان، ادیبان ډېر وو، د کورنۍ کوم غړي تاسو سره مخالفت ونه کړي سي همدومره بس دي نور ټولې په دې لاره ځي؟
نو ما چې کله بیا لکه دا دینی درسونه هم لګو ویلې، بیا به مکتب کې ترانې ویلې، بیا دنه دا کیسه اوږده شو. ما وخت یاد و چې راډیو ته به مو زنګونه واهه، موږ به بنډارونو کې برخه اخیسته. نو هغه بیا چې کله ښار ته راغلو، بیا غټ رسنیو ته چې لاړو، هلته غټو مشاعرو ته لاړو. نو بیا به مو کور کې یو نه چې البته ډېرو مثبتو مشرانو ورونو دغه راز پلار مې همدې دوه ترونو مې چې نومونه مې واغستل، نو دوی ما سره ډېر زیات مخالف. ان تر دې چې ځینې ځینې مېرمنو په دې زمونږ په غټې کورنۍ کې هم دای خنه کړله چې یاره زه شعرونه ووایم یا زه ترنم وکړم. ډېرو به کله کله تمسخر وکړه، ډېرو به کله کله پیغوریزه ژبه وکاروله، ډېرو به خپلو ګاونډیانو کې باس کوو چې ولې دا ستاسو الګ څه دی، دا ولې دغه کوي، دا داسې شعرونه وایي، هغسې شعرونه وایي، ترنم کوي، سندرې وایي. نو دا مخالفتونه ډېر لږ نه چې ډېر زیات وو، خو ولې ما خپل مسیر نیولی و. نو وم غواخل شوما، وم مرتل شوما، زما په جاب کې خبرې م کیدی، خو ما خپل مسیر نیول او زه په یدم چې زه په سم لار روان یم. نو بیا ورور چې زه کله ما د خپل شاعرۍ، د خپل ادبیات پونځي په لوستو او د خبریالۍ په کارونو باندې ما یو موقف پیدا کړ، یو ځای مې پیدا کړ، دنده مې پیدا کړه، او د بل په اوږو بار نه وم. هغه ورور د ټولنې کې شخصیت مې پیدا کړ. زما پلار ته ډېر لرو ځایونو کې خلکو ویل چې ته د پلانی پلار یې. نو کلی کې به خلکو چې به د څومره سپین ګیرو ځوانانو به راډیوګانې اورېدې. زما پکله چې په راډیو کې چا خبرې وکړې، دا د راډیو خبره خو ډېره منون کې که نه ولا راډیو کې دا وویل، هغه وویل تانه مېلمه و، بستانه مېلمه و. نو بیا ورور د کلي کې دا مخالفتونه په دغه دوستۍ بدل شو. نو زما د کور نه پرته بیا ډېرو خلکو زه خوښولم، خو هغه کور ورته د وخته پورې هغه مخالفت و. خو بیا چې زه کله په داسې یو بل سټیج ولیدم چې زه کابل ته لاړم، او هلته م خبریالې وکړه، او بیا د هېواد په کچه غټو غټو مشاعرو ته بلل کېدم. پر فیسبوکونو به موږ سره زموږ تره نومونه خلکو خپرول، یا به غټ وړو جلسو کې موږ سره خلکو انځورونه ایسته. نو بیا زموږ کور هم پوه شو چې یاره دا سړی په وران لا روان نه دی. هڅه چې دې انتخاب کړی دې دا سم دي
او قدر دې مرو ورو ډیر سو کورو منل تاسو مخ کې ډیر جالب پوښتنه خبرې ته اشاره وکړه سله کوم وخت په افغانستان کې او ما همیشه به مې اورېدل تر اوسه پوری حتی یو هفته مخکې هم ما یو چا سره خبرې کولې ټلیفون په کرښه باندې نو ما ته ویل چې دا شاعرانو ملایان سره نه جوړیږي یعنی له هغه وړکتوب نه همیشه ما اورېدلې دي ولیدلې مې دي چې شاعران او ملایان مخالفت ډیر لري تاسو مخکې یادونه وکړه چې تاسو د جماعت ملای امام شیرنه هم ویل دا څنګه یو مسله ده
اوس جالبه دا ده چې زما د پلان زما خبرونه نه قضا کېده خو که بېرته به ما په خبرونه کښې ترانوم وکړه موږ به دې خبرونه کښې زموږ د خبرونه اجنډا په جلال آباد کښې دغه زه نوم واخلم خدای وکړه چې دغه دې د اصولو خلاف دی دا د انعکاس راډیو وه نو هغلته به مونږ یو خپرونه لرله چې د خپرونې په اخر کښې به مونږ حتما یو سروکیه به مو په شریکه دوه درې کسانو زمزمه کوو او د ټولې خپرونې خوند به داسې وو که نه ډېر خلک به دلته په تمه اوسي دوی به اخره کښې نن بیا کوم سروکیه وایي نو جالبه دا وایي چې زما پلار به ټوله خپرونه اورېده خو چې سروکیه به پکښې راغی نو ما ته به یې ډېر کله نه وی زموږ مور ته به ویل چې دی هلک ته وایي چې دا سروکې پکښې مه وایي که دا غزل وایي خو صحیح ده دا سروکې پکښې ولې
نور به یې راډیو بندوله
بیا تره مې چې وو تره چې مې وو هغه هغه د ما وویل که نه چې هغه د کلي ملا امام دی له هغه وخته تر اوسه هغه به دا خپرونه نه قضا کوله او هغه به دومره په لوړ غږ نیولي وه چې ټول کور به اورېده هېڅ به یې بل نه اړوله نو اخره کښې به هغه چې به دا سروکې واورې چې زما سره به کله به خامخ شو نو ما ته به یې بس هېسې یو سروکې به یې را یاد کړه یو یو سروکې مې یاد شي چې هغه به ما ته کله تکرار وچې ریدي یا ګله ګله ریدي یا ګوجانې له دې وړم نو چې زه به چې زه به یې کله وکتم ما له وایي پردیسیه ریدي یا ګله ګله ریدي یا ګوجانې له دې وړم نو ما ته به یې داسې تغنه غوندې به یې را کوله ما له وایي بېګا به دې ښه سروکې وي نه نو ما زه به غلی شوم چې
مطلب داسې ملایان او شاعران هم سره جوړېږي کله نا کله جوړښت لري
پوښتنه دی پوښتنه به دې زه پوره کړم زما بچیان راغله ځکه زه سکته مې وکړه نو دا ویلی چې هغه هغه شعر لیکه نو لکه څومره چې د هغه نوم ملا دی مثال عالم دی زده کړې دي برخې کړې دي نو د هغه او د دې بل ترمې منصب چې لکه د دوی دواړو شاعري چې وه هغه نعتیه شاعري ده او هغه حماسي شاعري ده نو هغوی خپله ډلګۍ لرله هغه به دا نعتیه شعرونه لیکل او اوس هم ډېرې په سلګونو کښې څټ یا د پخوانیو خلکو ورسره پرتې دي د استاد ګل زمان یو ګل زمان خو دا دی چې مونږ د موسیقۍ برخه کښې لرو یو ګل زمان استاد هغه وو چې هغه نعتیه نعتونه یې ویل او ډېر په دواړو سترګو ړوندو ډېر عجیب وو غریب نظمونه به یې ویل منصب چرګزي وال جندر او امانت دا د پېښور کښې ځینې مشهور نعتخوانان د دوی ټولې کیسټې به ورسره وي نو هغوی هغه شعرونه ویل مونږ به دا شعرونه ویل بس بیا مونږ سره مخالفت وو چې تاسو ولې دا وایي که نه زموږ کورنۍ سره نه ښایي هغه دغه خو ورورو بیا ما وخته خبره خلاصه کړه چې بس بیا اخره کښې پوه شو چې یاره دا سړی په غلطه لار روان نه دی
سروکې هم سم دي پردې صاحب که د خپرونې په دې برخه کښې یو لنډ غوندې سروکی یا زمزمه راته ولرې خوشحاله اوسو
په سترګو زه به یو څو بیتونه درته ووایم چې دوستان خوښ کړي څه ګلونه څه رنګونه څه نغمې کړم څه ګلونه څه رنګونه څه نغمې کړم ستا د خار خبرې ستا پرنګ خوږې کړم څه ګلونه څه رنګونه څه نغمې کړم زد هر محفل نستړې کور ته راشم زد هر محفل نستړې کور ته راشم زه په هر اتړ کښې ځان زرې زرې کړم زه په هر اتړ کښې ځان زرې زرې کړم ستا د خار خبرې ستا پرنگ خوگی کرم چه گلون چه رنگون چه نغمی کرم دجانان دخو بولو استرگو یا ترازی کد زخمونو ڈی ویمڑی کم ترازی کد زخمونو ڈی ویمڑی کم ساد خار خبری ستا پرنگ خوگی کم چگلو نچ رنگو نچ نغمی کلم دس پر لیل خواب گمرا نصیب غواڑم دس پر لیل خواب گمرا نصیب غواڑم چد گل شنڈی پخ پلو وی نسرے کم چد گل شنڈی پخ پلو وی نسرے کم استاد خان استاد خان خلق باستا پرنگ خوگی کم چگلو نچ رنگو نچ نغمے چگلو نچ رنگو نچ نغمے کڑن کله دچ تاسو د اوریدونکو
ډیر زیاته مننه ماشاءالله ډیر خوږ غږ او ماشاءالله ډیر ډیر په زړه پورې سلامات اوسئ ژوندۍ اوسئ او هیله مند یم غږ مو تلم داسې لوړ اڅاند او چت اوسئ
ډیر مننه ډیر مننه سلامات اوسئ
تاسو له افغانستان څخه څومره وخت کې سی وتلې یاستي او فرانسې کې ژوند مو څنګه تیریږي آیا یو څه عادت مو کړای دی او څه خوشاله یاستي
غالبا 2004 مارچ نه دی په لز فرانسې کې نو شو خو ښه یو نیم کال برابرې یا څه کم او لږ څه زیات نو بس هغه انسان چې کړلې یو څه زړه صبر کې خای تکلیف وطن تو جلا شوی او چون فامیل سره بشین چې خونځیو کې درسونه وای نو د دوی لپاره سره باید یو مهاله پلان ولري نو غژوان یاری وکړه بس د دوی پښتون باندې موږ د خوښۍ احساس کوو ځکه دوی مسؤون دي دوی زده کړو ته ځي تعلیمونه کوي او موږ غواړو چې زموږ بچیان د زموږ د ټپي وطن لپاره ملهم شي او زموږ فکر ټول همدا دی چې که موږ اوسنۍ قرباني ورکو له وطن نه د لریوالي لپاره یا دا قرباني ورکو چې له کورو کلي لري یو نو دا قرباني نه تنها چې زموږ د بچیانو لپاره ده بلکې دا قرباني زموږ د وطن لپاره ده که همدغه بچیان چې زما دي که دوی درې دانې درې مسلکونه زده کړي نو زموږ وطن لپاره به په دریو برخو کې په درد وخوړل شي زه خوشحاله یم د دوی دی حالت ته او بس ځان مو انګریزانو پسې لاج وس کړی دی یو څه او سره مصروف دی مصروفه دنیا کې سړی بیا ډېر روزګاري کوي چې خفګانونه وکړي نو یو محل نه درس وایي یو بل محل نه کور کې ماشومانو سره یو بل محل نه چلو دفتري کارونو پسې ګرځو یو وخت کور کې درس وایو کله پکې تمرین وکونو بس خدای هغه سات تیر دی.
ډیر ښه. زه بیا هم افغانستان ته راوګرځم. تاسو یو نیم کال کې چې فرانسې ته تللیستې، مخکې لږ هم په افغانستان کې پاتې شوي وي. په نوي نظام کې، نوي حکومت کې، هم جلال آباد کې او دننه کابل کې او ځینې نور ولایتو کې ځینې مشاعرې کېدلې، غونډې ولې د شاعرانو ادیبانو لپاره. آیا تاسو په دې غونډو کې مشاعرو کې برخه اخیستله؟
په ننګرهار کې نارنج ګل یا په ننګرهار کې نرګس ګل، دغه راز په پروان کې د ارغوان ګل د فکر کوم، دغه راز په لوګر کې د سنځل ګل، په میدان وردګ کې د مړی ګل. یعنی دا هغه مشاعره وي چې زه به نږدې د هرې غونډې ګډون والوم. دغه راز په کندهار کې ځینې غونډې وي چې بلل شوی وم، البته هو رسیدګي مې نه شوه کولی. تر دې چې په کوزه پښتونخوا کې په سوات کې د یو بهیر له ادرسه ډېره غټه مشاعره کېږي کلنۍ، ما په هغه کې ګډون کړی دی. دغه راز په پخواني شمشتو کې چې زموږ استاسې د افغانانو د مهاجرت یو دیار دی، هغه ته مشاعرې پیدې کلنۍ مشاعرې کېږي، ما په هغه مشاعرو کې ګډون کړی دی. نو داسې هیڅ بیا دتنه غیر چې دنګرار د پرلر پرتو ولسوالیو کې حکومت ادبي بهیرونه دی، لکه په شپایر کې ننګ ادبي بهیر، په خوګاړو کې باران ادبي بهیر، په شینوارو کې زما خپل یو زما خپل څه چې زما لکه ځای مشري ما سره وو، د چلګزی بابا ادبي بهیر وو، دغه سې د شینوارو لوی ادبي بهیر وو، په بټي کوټ کې ځنې بهیرونه وو. نو ما دا یو بهیر هم نه دی پریښی، او د ټولو باندې منګه ګرځېدلې مومندري ادبي بهیر په باسول کې چې دی، په مومندري ولسوالۍ کې دی. نو دغه هرې نږدې هرې ناستې کې کمنګ با نو موږ زه هم غوښتل چې ورنشو یا نشو رسیدنه هغه خلکو مینه به دومره و چې موږ به واڅه ورسیلار شو ته ګډون وکړو. نو ما نو چې د نګدي هرې غونډې ګډونوالي پاتې شوې مزه
ډیر ښه. خوشاله یم تاسو په دغه غونډو کې برخه درلوده، خپل شعرونه لیدونکو اوریدونکو ته وړاندې کړی دي، ځکه ډیری شاعران نتلل یا پابندي و ورباندې نه سوای کولای چې ستونزې رامنځته کېدلې. په هر حال څومره کتابونه لري او څومره شعرونه لري، آیا دقیق حساب ستا در سره؟ او په دغه اوسني وخت کې تاسو څومره نوي کتابونه چاپ کړي دي او شعرونه مو ویلي دي؟
د شعرونو پکل کوم چې ما یوازې د بیخي د پاین لا شي د 2014 خبره وکړم، 2014 سوال نه دی په لاس د شعر لیکلو سره آشنا شوم. تر اوسه پورې ما یوازې د یوې شعري ټولګې عمره کتابونه چاپ کړي دي، او بیرته مې هغه شعري ټولګه سمو دوړان د چاپم شوه. هغه ټولګې کې چاپ دي، هغه نه وروسته درې کاله وړاندې ما خپل شعري ټولګه چاپ کړې ده، او هغه وروسته به ما په شمار لس شعرونه هم نه لیکلي. بس نه پوهېږم چې دا کله دا شعر شاعرانو ورته وایي چې کله دا شعر خاپېرې مرور شي بیا شعر هم نه راځي.
بالکل دی، ما بله پوښتنه هم دغه ده. ما له ډېری شاعرانو او په ځینو مرکو کې ځینې شاعرانو دوی سره ما مرکې درلودې، ما پوښتنه ترې کړې ده. زه غواړم له تاسو هم دا پوښتنه وکړم، ویل کېږي چې کله شعر لیکل کېږي یا شعر راځي نو هغه الهام غوندي، آیا تاسو هم دغه څه سره مخ کیدی که همیشه وخت کله هغه طبیعت پورې اړه لري، یو خجای کیو سه مثلا طبیعت دخی خوشاله اوسه ورسله کولای سه شیر ولیک او کنه هم دسی خوب وخت کی الهام راځي یا دی خوایخوا الهامونه تاسو راځي؟
ولا مشیر کا الهام نه ونو کی دسه د تیرو درې کالو کې ما وخت یاد وکړ سه مال شکر نوم نه دی کلی. نو که خبره د دې شي چې آرام يم، بیا که خبره د دې شي چې زه سهولت کې منځو، زه خو سهولت کې يم کنه، هر ډول امکانات شته دي، فکرنم جوړم، فزیکم جوړم، او یعنی د هیڅ ټینشن هم خدای شاهد دې نشته دي او خدای دې نه راولي. خو زه به شعر نشم لیکلای، ځکه نه دي معلومه چې شعر د آرامتیا مسله نه ده، شعر د دې مسله نه ده چې سړی بیکاره وي، او شعر د دې مسله نه ده چې څوک ریاضت وکړي کېږي چې زه د شعر ولیکم کنه. نو بس شعر هماغه د الهام پرمټ باندې د لیکنې جوګه دی، او کېدای شي ځینې خلکو ته خدای دا یو خل اورینه ور باندې خدای کړی چې هغه ریاضت کوي، یعنی کېنی وایي چې عرب ته دوه هفتې کېږي شعر باندې لیکلی، نو کېنی شعر ولیکي. خو شخصا زه دا عادت نه لرم، نه راکې داشته دي نو ما ویل تیر درې کالو کې ما لا شیر نه دی لیکلی. وجه دا ده چې بس پام باندې باغ د شیر خاپیرې نه یې ناسه شوي یا به هغه موړ نه یې راغلی را باندې شیر لیکلو. هغه چې راغلی دی هغه ډېر کم ټیم دی. یعنی یو کال کې که ځینې شاعران وګوري کېدای شي میاشت کې لس شیره لیکلي، مگر ما په درې کالو کې لس شیره نه دي برابر کړي. نو او داسې په ډېرو زمونږ په ډېرو دوستانو باندې چې هغوی د شیر لیکلو ډېر ښه نومونه دي، چې هغوی باندې سړی شله سي یاره تاسو خو شیر لیکي، ځکه زمونږ شعر خو کمزوری دی، تاسو خو ستاسو شعر خو د وطن او د دې ادب پانګه ده، دا باید ډېر ولیکل شي او هغه باید ضایع نه شي. نو دا الهام دی او بس ما باندې دا الهام ډېر کم شوی دی. ما یوازې په یوه ټولګه کې غالباً تر اتیاو پورې شعرونه چاپ کړي دي او ځینې شعرونه داسې دي چې ما پکې چاڼ کړی دی. نو هغه له ټولګي پاتې شوي دي. نو کېدای شي یو 50 شعرونه هغه مي یو 19 کې ورسره دا واچو ټول په دغې لسیزه کې چې زما د شعرو د لیکلو کېږي ما پکې ټول یو نیم سل شعرونه لیکلي دي. نو زه شعر ډېر کم لیکم او خپل شعر ډېر کم وایم، یوازې هغه خپل احساس پکې شریکوم او یا ځان سره اقدم یا ډېر کله فیسبوک نه نشر کوم، خو زه د نورو شعر ډېر مطالعه کوم او د نورو شعرونه ډېر وایم.
سندرې څومره اورئ؟
زه سندرې اورم او هغه سندرې ډېر محدود یو څو کسان دي چې هغوی هم د سندرو سره ښه چلند کوي، هم د شعر انتخاب سره ښه چلند کوي، هغه څه چې پکار دی. نو که ووایي چې څوک اورم، هغه به بیا کرن خان دی، د هغه هم پخوانۍ سندرې، هارون پاشا د اعجاز افق دی، دغه راز نصیب صاحب دی، او بیا زما چې ډېر خوښېږي د خزینه سندرغاړو کې، هغه بیا د بغزمینی سندرې اورم، د فرزانې سندرې اورم، دغه راز د نعیم توري ځینې ښه انتخابونه دي هغه اورم. نو بس د استاد رفیق بیا د هغه په غږ باندې د حمزه بابا شعرونه دي، نو ځینې قوالین دي، نو بیا دغه زه اورم.
د منګل استاد خبره، نو د اوسني نسل سندرې اصلا تاسو نه اورئ؟
اوسنی کې خو بیا جاوید امرخیل صاحب زمونږ اساسي ملي هنرمند بوته ویم، هغه خو اتمن هغه پکې شامل دی، هغه اورم. نو بیا د اوسنیو کې ماته داسې ډېر څوک په نظر نه راځي چې یاره زه ویم شي. اوس وخت کې همدغه د نصیب صاحب ما وویله، نصیب صاحب زمونږ د وطن یو ډېر ښه نوموتی هنرمند دی، هغه کاکړې ډېرې ښه وایي، شعرونو انتخاب ډېر زیات ښه دی، هغه اورم. نمونه دي چې بس زه ډېر کله ما سره موبایل کې مشته دي او که کوم وخت زه ویم چې یاره موسیقي واورم نو بیا دا خلک اورم.
د خبرونې دې برخه کې د کوم سندرغاړي سندره غواړي سی واوري؟
نو که زه ما ته د زما خو ټول انتخاب دی، خو که تاسو ما ته د ثاقب څخه کاکړې پیدا کولی شئ، هغه یو څو کاکړې ویلي دي چې که تاسو یوټیوب کې سرچ کړئ شاید پیدا شي، یا ستاسو البم کې به وي، سامې لنډه لنډه کېږي، یو لالې را ته یادېږي، نازو مې زما جانان دی، ستا مې کوم کړی تاوان دی. نو دا د هغه ډېرې ښې کاکړې دي.
ولاړ بسو سندره به واورو ډله دیوي تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته.
ناش نرازی تکا پیرود باغ مالیارا
دونکو بیا هم تاسو ته ښه غلاست یم. هیله مندم چې خبرونه تر دې برخه تاسو خسته سوي نه یاستې ستړي نه اوسئ. ګران او درون میلما را سره ده په خبرونه کې. پر دې څه انجنې په ډیرای بخ کې خزینه د دې عادت لري کله چې آشپزخانه کې دیګ پخوي یا هم مثلا جارو کوي د کور کوم کار کوي یا هم که د باندې هم داسې قدم وهلو ته وزي ځان سره حتمن یو نیمه زمزمه کوي. تاسو خو ماشاءالله سوشل میډیا کې د باندې همیشه هر کله لبیکو ای زمزمو ته کله هم داسې وار سوی داسې په یو کار باندې بوخت اوسئ او همداسې له دې زړه مو همداسې خدایي شروع کوي په یوې زمزمې باندې ځان لپاره
حالت بنی یو کار کی مصروف نیم او زدی بی زمزمی نیم زدل تا اروپا کی در اصلی سینه بی راشی نو داده لیسانس اخستل یو تا سخت وی نو مخ که در آغا سی سڑه موتر تلاس رسی بولدی زدو بایسیکل لرم پا آغا باندی گرزم نو کل چون بایسیکل زد گرزم نو بس زد بیا آغا فرصت نا پا استفاده زنو شیرونو تا کمپوزونو جورو بدا لارې چې سفر باندې روانې مو زه غږیږم. بیا ستا خبره چې همداسې یا کله کله اشپزي وکړم او یا ځینې نور وختونه چې زه بیخي یوازې یم او درس پکې نه وایم نو بس حتما دا 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 خو منږ زموږ ژبه اوس په دې عادت ده زاړه چې ډېر تکرارېږي هغه وایو او یا داسې چې نوی کمپوزونه جوړوم.
د کمپوز یادونه مو وکړه. تر اوسه کوم سندرغاړي ته تاسو د کومې سندرې کمپوز ورکړی؟
داسې دغه ما چې کوم نمونه واخېسته په دوی کې خو څوک نشته دی، یوازې مرخیل صاحب سره کله کله خبرې وکړو، هغه خو خپله اکسپرټ سړی دی نو اړتیا نشته دی چې خپله پوهېږي ډېر. یوازې ځینې پاکستان کې ځینې محلي هنرمندان وو چې هغوی به مانه وخت نا وخت د دې کاکړیو او یا د ټپیزو پاک له باندې مشورې غوښتې چې یاره دا څنګه ووایو، ته کوشش وکړه موږ ته کمپوزونه راکړه. او هلته چې هغه ما ویل محلي هنرمندان دي چې ډېر نموتي هم نه دي، نو شاته مې داسې کمپوز پاک له څه نه دي ویلي.
علاقه لري مثلا کمپوزو کې پرمختګ مو کړی دی او همیشه یې کوي، هیله مند یم سي وکولای سي تاسو خپل هم رښتیا کوم وخت مو د دې په اړه فکر کړی دی سي تاسو خپل د سندرغاړو په توګه باندې یو سټیج ته راسي، سندرې ثبت کړي، کلپونه جوړ کړي، سندرغاړی اوسئ؟
دا د
دې
اخته
تر مخه
ما دغه یو شعر ویلی درته د درویش روخان سي یا دیب خیری دیو شیر میں زمزمہ کڑے ہو، بیا درویش رو خان سے وہ نغمی بی بی سرخپلو کی پدی ترنم باس کڑے ہو، نو آگا درویش رو زمان ملگرے دیکھو نغمی تیز ما پاک لپختہ رکڑے ہو شدار لکھ سوک دے زوارم دے سر خبری ہوک بیسے کل ما نغمی بی بی سر خبری ہوک نو آگا ما تیوے لے شدار ترو سوالی پاتی والی دیز مونگ فیل تنے را گلے پتی دو را خاک مادی نو ما ولوی لے سیارا بدا سیدہ سی انسان خپل علاقہ می او زمونږ ټولنه کې دا کلتوري محدودیتونه او دا مسائل هم ډېری خصوصا لکه ما نه دي غوښتې په دې تړاو باندې ما کوم فکر نه دی کړی.
مطلب ته کوو غواړی کولای سي
همداسې هو، نو که یو سړی وغواړي هر څه ما د دې فیلډ نه پرته ډېر سخت کارونه دي چې موږ ورسره مخامخ شوي وو. د په حکومتي کچه ننګونې وي، په فردي کچه ننګونې وي، دغسې په کلتوري مسایلو کې محدودیتونه وو، خو مګر موږ ترې راتېر شوي یو، موږ مبارزه کړې ده او دا برخه چې یو سړی وغواړي نو دا خو شونې ده، همدارن هم کولی شو، خو ولې زما خپله علاقه نشته دې برخې سره.
په افغانستان کې اوسنی حالاتو کې ډېرې داسې کسان دي چې له بېلابېلو مسلکونو سره علاقه لري، اما د کلتوري او د ټولنې هغه محدودیتونه اجازه نه ورکوي. لکه پخوا کې موږ ځینې مثالونه د ناشناس استاد لرو او همداسې ځینې نور سندرغاړي چې هغوی به تر کمپلو لاندې سندرې ویلې او کمپوزونه جوړول، بالاخره هغه خپل هدف ته رسېدل. ستاسو نظر هغو کسان ته چې اوس په دغه حالاتو کې بند دي، ځینې کسان یې غواړي شاعران سي، ځینې کسان مثلا لیکوالان، او ځینې یې د موسیقي برخه کې غواړي پرمختګ وکړي، هغوی ته مو وینا څه ده؟ څنګه وکولای سي دوی پرمختګ کې او خپل هدف کوم ځان ته ټاکلای له علاقه لري هغه ته ځان ورسوي په وجود د دې چې محدودیتونه هم شته؟
نو که څه هم یو ډول محدودیت خو موده مختلفه برخې دي. اوس مثال کومه یو څوک یو ګورو چې هغه د هنر د ټول هنرونه دي، خو مګر دا هنر چې موږ یو شاته هنرمند وایو او هغه موسیقي خو خې خپل غواړي چې هنرمند شي، نو دا خو بیا لکه داسې شرایطو ته او داسې جغرافیې ته اړتیا لري چې هغلته تا په حکومتي کچه باندې په دولتي ادرسونو باندې خلک تشویق کړي، یا یو ځانګړی ادرس یو ځانګړي اداره معلوموي، په هغه برخې کې مشران وي، د تا نه هغوی فعالیت کوي، مثال هغوی سره ته راجستر وي، هغوی ستا په خوشحالۍ خفه کېږي، په بده ورځې ترخوا درېږي، نو دا بیا داسې یو ملاتړ ته هم اړتیا لري، او خصوصا یوې ځانګړې جغرافیې ته. نو دغه خلک خصوصا چې زموږ په وطن کې دي، خو په دې برخه کې نه ناشونې ده او سخته ده چې په فردي ډول باندې ده یو ځای کې خپله خواري کوي، نو هغه بېله خبر ده نه شو ویلی، خو دغه کوم څه چې د لوړ مقام ته رسې نو ما دغه پاک لمانه هغه شرایط او د امکاناتو خبره ما وکړ چې یاره دغه عمر امکانات تر ټولو لري د دنیا پرته به لګ سخت وي چې سړی غټ سټیج ته ورسیږي. دویمه کټګوري کې هغه خلک دي چې کاغوي لکه موږ وندي چې د ترنوم علاقه مندان دي یا د شیر د برخه علاقه مندان دي نو هغه خو په اساره منې هغه کې د هیڅ ممانعت نشته. د وطن کې د شیر د لیکلو ممانعت شته، د ترنوم ممانعت شته، او نه فرهنګي ناستو ته ممانعت شته. یوازې فردي مخالفتونه شته دي د کورنۍ په لحاظ، او هغه د سړي چې هغه هلکي ګیس مسله نشته دی. اوس که یو څوک د دینه باندې کېږي چې ته هنرمند مکیږه، خو کېدای شي تر دې حالاته پورې هغه مسله زشته شي چې یو پلار یا ورور یا مور یا خویندې راپاڅېږي او چاته ضربه ورسوي. ان تر دې چې هغه خدای مکا زموږ ځینې موضوعینو کې داسې کلتوري محدودیتونه دي چې یو چا د مرګ سبب هم کېږي، چې زه نه غواړم چې زما په کورنۍ کې هنرمند پیدا شي. مګر که یو څوک شاعر وي یا یو څوک غواړي ترنم ویونکی وي یا یو څوک غواړي فرهنګي ناستو راډیوګانو ته مشاعرو ته لاړ شي، نو مخالفت به وي په کورنۍ کې. چېر دا کار مه کوه، خو ولې خدای مکه تر دې مخالفت نه پیدا کېږي چې یاره یو سړي ته ضربه ورسوي که نه. نو د دې چیلنج نه او د دې ننګونې نه یو سړی اسانه کولی شي چې راووسي. بس ورور قانع کول، پلار قانع کول، نور خلک هغوی ته مخې ته راوسه چې مثال پلانې خان وګوره، بسانه وګوره، بسانه وګوره، دا یې کار دی، دا سټیج دی، دیجی ته به دغه نوم باندې رسېدلی دی، هغه هم دا کارو مثال اوس ښه دندې پیدا کړې، ښه شناخت پیدا کړې، یو دوه درې کسان یې پېژني، رسنۍ ورته ځي. نو په دغه مسایلو باندې کولی شي چې خلک قانع کړي، خو یوازې زموږ د خزینه قشر باندې محدودیتونه بیا ډېر زیات دي. زه ډېرې خزینه شاعران پېژنم چې بدبختانه هغوی په پردیو نومونو باندې شاعري کوي، او د همدغې محدودیت او د دغې ویرې نه چې که ورور یې خبر شو، که پلار یې خبر شو، هغه وژني چې ته شعر ولې لیکي. حال دا چې دا خو ولاکه دغومره بده خبره یې صحیح ده. که ته یې بهر نه پرېږدي چې راډیو ته لاړه شي یا په سټیج ودرېږي، نو شعر لیکل خو جرم نه دی. هغه پرېږده چې خپله کتابچه کې ځان سره ولیکي. ما ډېرې ښځینه شاعران چې یو وخت راډیو کې وم، ما به ځینې ښځینه شاعرانو سره مرکې کولې. ځینو راته ویلي دي چې زه په دې کار باندې وار شوی یم، ټکول شوی یم، زه جرمې لیدلی چې ولې ته شعر لیکي. حال دا که ورنه وپوښتل شي د شعر لیکلو خو کومه ګناه نه ده که نه. نو زه خو نن راډیو ته تللی، مرکه مې کړې نه، یو سټیج ته ولاړه شوی یم د خلکو تر منځه، نه مې عام خلک ودرولي چې هلې زما شعر واورئ، نه پر فیسبوک را ښکاره شوی یم، خو کور کې شعر لیکم. پر دې خلکو ته زما پیغام دا ده چې هغه لارې چې تاسو ته مسلمې ښکاري او بلې لږو ډېرو ځایونو کې کورنۍ ملاحظات لري، نو هغه خلک قانع کېږي. ما وویل چې کتابونه راواخلئ، ورته ویل ولئ چې تر موږ وړاندې دغسې خلک هم وو. نور خلک ورته د خپلې برخې رامنشن کوي، ورته وی ښایي چې یاره پلانې وګوره، بستانې وګوره، دغه سټیج ته رسېدلی، په همدغه څه باندې رسېدلی دی، او دا کوم فکر چې تاسو لرئ دا فکر غلط دی. نو زه باوري یم چې دغه مبارزه او دغه پوهاوی به هغوی وهڅوي چې خپلو برخو کې کامیاب شي.
ډېره زیاته مننه. تاسو د راډیو یادونه هم وکړه، خبریالي برخه کې هم تاسو کار کړی ډېر کلونه کې، او راډیو کې ټلویزیون کې، د کوم یو کار تاسو ته ډېر خوند درکوي، یو څه درته اسانه او خوند مو ترې اخیستل، خوشاله کېدی وه لکه راډیو کې کار کول درته ښه وو که ټلویزیون کې؟
تلویزیون واه او که دا آسانواری مسله وه، نو بیا راډیو خو پوهېږي چې اسانه کار دی. یو سړی به که داسې و چې خفه به مو، یا به په څېره باندې خفګان ښکاره کېده، که یا به یا هغه لباس د ده د خوښې ډېر نه و، نو او یا که به د امکاناتو مسله ډېره وه، په ذابېده مثال مایک وتړه او دا وکړه هغه وکړه، نو دنه به هم خلاص و، نو بیا به راډیو په آسانواری کې به راډیو اسانه وه، او سړی پکې راحت هم لږ ډېر وي. زه به په راډیو کې لږ راحت ډېر وم.
بالکل. او ما هم همدغه سی یو تجربه درلوده. راډیو یو څه خوشحالي لري، اسانه ده. په راډیو کې، ټلویزیون کې، په ټوله کې، د خبریالۍ په ډګر کې ښې خاطرې هم شته، جالبې هم شته، ترخې هم شته، خندونکې هم شته. تاسو کېدای سي ما ته داسې یو خاطره وایستئ چې همیشه کله در یادېږي نو خندا در ځي او خوشحاله کېږئ، بیا وایسې دا وخت هم تیر سو، دغسې یو وخت کې موږ داسې یو کار کړی و.
ولاکوم چې رښتیا دی ویل چې دا برخه هر فیلډ ډېری خاطرې لري، خصوصا دا خبري علي بيته شي دسي خاطري ډيري لري زکه کله چې ته یو شیل یو څه سبکې یا مېلمنو سره مخامخ کېږي نو ډېرو رقمو رقمو مسایلو کیسو سره خبرې کېنې. زمونږ جلال آباد کې چې کله کمی راډیو کې وو نو زمونږ یو همکار وو زما په مخ کې تېره شوې ده خو ما سره لکه په مانه ده تېره شوې. نو مونږ راډیو کې وو نو زمونږ یو همکار یوې مرکې دپاره یو مېلمه وغوښته او چې دا مېلمه به راشي خو د هغه د ورونو سره یې خبرې کړې وې چې دا پلانې خو ښه غږ لري او هغوی یوه دیني خپرونه کوله چې دا به نعتونو ته به راشي. نو هغه ورته نور جزئیات نه ورکړي خو ورته ویل سړی به زه خپرونې ته درته راولم. کله چې خپرونې ته ناست شوي دي نو د لایف خپرونه ده نو همکار پرې غږ کړی دی چې موږ سره په خپرونه کې نن احمد یا محمود مېلمه دی او بس غږ یې پرې کړی دی چې مثال تا ته هرکلی وایو خر اغلاس درته وایو خپرونې ته ستړی مشه په خیر راغلی. نو اوس دا سړی چې دی همداسې خپلې مخې ته ګوري لاندې او هېڅ یې پام نه دی. نو د بیا پرې غږ کړی دی چې پلانې خانه په خیر راغلی ستړي مشه خو ده بیا غږ نه دی کړی. نو زموږ همکار تخنیکر ته اشاره کړې ده چې تاسې دا بیکګراوند راجیک کړئ او ما یک میاخ کړئ زه ته سره خبرې وکړم. نو هغه چې بیا غږ کړی دی دریم ځلې غږ نه دی کړی داسې نورمال غږ به پیکه وو کنه اخري باندې وتلي دی هغه ورور پسې چې دا سړی ولې غږ نه کوي موږ خپرونه شروع ده غږ پیکه غږ نه کوي وایي ولا ما نه یاد وتلي وغه سړی چې دی په غوږو کوړ دی. نو په دې ډول چې زه دا سړی تر کوم پوه کوم چې زه در سره کوم پوښتنه کوم خبره.
حتماً ما هم دا ویل په تلویزیون کې رادیو کې پټول کې خاطرات بیخي ډیر وی کله له بی تجربګی کله هم له همدغه سي ځینو مسایلو سره ملمنو سره مخ کېږي هر ورځ. نو خدای دې هغه ورځ بیا هم راولي مخ خپل وطن ته ولاړ سو او همدغه سي خو خاطرو سره بیا هم مخ سو. ډیر زیات مننه کوم چې خبرونه کې دی وخت را کړ ملتیا دې را سره درلوده. غواړم ډیر خبر در سره وکم غواړم ډیر پښتنې وکم خو د خبرونه وخت اجازه نه راکوي.
نو ډیر مننه زم خوشاله شوم چې خبرې مو در سره وشوي نو خبرونه کې مو ګډون وکړ. بس تاسو ته درنو همکارانو ته د تخنیکي همکارانو ته ټول ترې سلامونه ورسیږي کور مډیر زیات آباد.
ډیر زیات مننه کوم غواړم په پای کې و بل سندره هم د تاسو په خوخه واورو.
ډیر مننه دا دغه جاوید مرخیل شه به و سندره راشي دا خوشحال خټک ورسته شعر ویل زه دا سندره لای دا کوم چې خپل استاد زما ته کوي هر یو پند ملغلری دی
پندونه
پندونه پونو مانه کوم دا
بالکل حتمن
دا مخه چې کوم دا سندره مور باندې واوري دا
حتمن یو نړۍ مننه کوم سندره دی تاسو ته او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته ډالې وي سلامت او صحیح چاري خوشاله اوسئ.
هر یو پند ملغلری دی لالو نا جانا پل وستا دوا ما تکڑی چو بندو نا جانا پل وستا دوا ما تکڑی چو بندو نا جانا هر یو پند ملغلری دی لالو نا جانا هر یو پند ملغلری دی لالو نا جانا سدی آزاد شید چالو نا جانا چتالا سدی آزاد شید چالو نا جانا دخ دین لپاره علم دانش خو
چې پر لوټه پر دې کورونا جانا نه پتا چې پر لوټه پر دې کورونا جانا بلوستا د ماتا کړې چو پندو نا جانا هر یو پندې ملغلری دلالو نا جانا هر یو پندې ملغلری دلالو نا جانا
تال او تال
دا نوی تفریحی خبرونه ل آزادی رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندرې وغړی او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422212240.
لکل شراب دسرو لبان سنم لکل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم لکل شراب دسرو لبان سنم لکل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم ستم پا شقان سنم.